سلام او ورځ مو په خیر. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دغه یو ساعته خبری مجله ز اجمل تورمند د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په استودیو کې د تخنیک چارو تناسته رامین کاکړ. په دې خبرونه کې به د ټولو موضوعات په سر کې واوري چې د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. ځوانانو ته د تند څنګه ونې ز خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او کورنی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر ونه لري طبیعتا جګړې خپل اوج ته رسیږي. انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي، او د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر نوی معلوم، طبیعتا جګړې خپل اوج ته رسیږي. د خلکو دغو استازیو د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې په بیلابیلو سیمو کې روان ناوړه امنیتي حالت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې رئیس د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. موږ د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ته وایو چې ډیر ژر او له وخت وژنې پرته د هیواد د دفاع وزیر چې مستقیما د جګړې مسؤلیت په غاړه لري د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. کغل ابراهیم یو ویل چې حکومت باید د امنیتی وضعیت د کنټرول لپاره جدي پاملرنه وکړي. که څه هم حکومت دفاع وزارت پیژندوال عبد الله خان دغه وزارت ته معرفي کاوه، خو له ډیر وخته په دې اړه تازه څرګندونې نه دي شوې. انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون د مشرتابه په سر باید افغان حکومت ډیر ژر موافقه وکړي تر څو دا کمیسیون خپل کار پیل کړي. د ولسی جرګې استازي هم په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي چې انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې نشي عملي کولای. که څه هم څو وخت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس باندې افغان مشران تر یوې اندازې موافقې ته رسیدلي وو، خو د حکومتي سرچینو په حواله تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د یادو روغتونونو فعالیت له روغتیايي معیارونو سره برابر نه و. ښاغلی فیروز وویل چې د 28 نورو خصوصي روغتونونو په فعالیت هم محدودیت لګیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې درې اونۍ مخکې یو پلاوی ټاکل شوی و چې په کابل کې د 45 خصوصي روغتونونو وضعیت وڅېړي. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو له ناسمو فعالیتونو شکایت لري. او په بغلان کې د سیلابونو دراوتلو له عمله یو کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان ازادي رډیو ته ویل چې تیر شپه د قندو د فابریکې په سیمه کې سیلابونو راوتلي چې 1500 کورونه ویجاړ کړي دي. په دوشي او دهنې غوري کې هم د سیلابونو دراوتلو خبره شوې چې پکې ګڼ شمېر کورونه وران شوې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لنډې د مرستمل علي بشیر در اوروي.
د هغه او کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوزي اډې ته یو بلسل چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپټر د لبیدول کبل وجل سیو. د فلیپین او ناروی سفیران او د دوو نورو ډیپلوماټانو میرمنې د پاکستان په شمال کې په دغه پیښه کې ووجل سول. کله چې اسلام آباد ته په دې پیښه کې د وجل سیو کسانو تابوتونه یو بلسل، پاکستانی چارواکي او د دې هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف خلته وو. پاکستان نن ورځ د ملي ماتم په توګه اعلان کړی دی. پاکستانی طالبان ویلي چې دا هلیکوپټر دوی وشتل دي، خو چارواکو ویلي چې دا پیښه د تخنیکی ستونزو لکبل رامسته شوې ده. سعودي عربستان په یمن کې د بشری مرستو رسولو لپاره د 15 ورځو اوربند اعلان کړی دی. دا اوربند به د می په 12مه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو پر حوثي یاغیانو هوایي حملې زیاتې کړې دي. پرون په پاریس کې تر ډیپلوماټیکو خبرو وروسته چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری او د خلیج هیوادونو مشرانو ترمنځ وسوي، شاغلی جبیر وویل چې دی هلمند دی چې حوثیان به پر صدر آسیا اوربند به ومني. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده شهر د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د سعودي عربستان الوتکو تیر ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه شهر اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې د سیمې په وخت تر 8 بجو دا شهر پرېږدي. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازي جرمني د بری د اویایمې کلیزې په مناسبت پوځي رسمي گذشت روان دی. په دغه مراسمو کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د دفاع وزیر سرګی شویګو او نور لوړ پوړو چارواکي برخه اخلي، شاوخوا 14,000 پوځیان په سره میدان کې د بریا د ورځې رسمي گذشت کوي. راټول سیو کسانو ته په وینا کې پوتین له متحدینو څخه په بریا کې د هغوی له برخې څخه مننه وکړه او په ځانګړې توګه د فرانسې، برتانیا او امریکا نومونه واخیستل. د نړۍ پر برخو ویشلو او پوځي ډلې جوړولو پر مفکوره انتقاد وکړ. په دغه مراسمو کې تر 40 زیاتو هیوادونو مشران برخه اخلي چې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ هم پکې شامل دی. د استرالیا پولیسو پرون په ملبون شار کې یو 12 کلن هلک نیولې دی چې پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه شار کې د بمې چاودنو پلان جوړ کړی و. پولیسو په گرین ویل سیمه کې پر کورونو چاپې وهلې، درې مشکوک چاودیدونکي وسلې خونسا کړې او پر نیول سوي هلک یې د تروریستي حملې د پلان رسمي تور ولګاوه. په ډاروین شار کې د استرالیا صدر اعظم ټوني ایبوت د یو ډیر جدي خطر خبرداری ورکړی و. د ویل چې د یوې بمې چاودنې د پلان شواهد سته چې په پرمختللي پړاو کې دي. سبا په استرالیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ ده. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مسادونیا څنګه خبريال وایي په زغروالو موټرو کې ځنګړو پولیسو د دې هیواد د مرکز کوپی په شمال کې 40 کیلومتره کوما نو فوسیمه محاصره کړې ده. نن په دغه شار کې چې اکثریت اوسیدونکي البانیایان دي، د ډزو له کبله د درو پولیسو په ګډون د خلکو د ټپي کېدو نتایج سوي راپورونه راغلي دي. د خبرونو پای
له خپل همکارانو صفی الله ستانگزی او ملالۍ بشیر نه په مننه. 2:06 شوې، په دې یو ساعت کې به واوري. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي.
هرچی عاجل وزیر دفاع کشور بدون وقت کشی برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش د انټرکانتیننتال لوب په اړه وایي،
لکه څنګه چې په خوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتی رول ادا کول، همدغه شانتي انټرکانتیننتال سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتی رول ادا کوي.
دغه شان په تاند څنګه خبرونه کې به ځوانان په دې موضوع اوري.
مونږ ته کتاب نه راکړي
والا وساده وای، بس نو وای مشکل دی وزارت معرف دی نو
په دالتل دغه کې خاص کړه پروشي کې د مونږ زده شه دوه غونه په بای باندې خلو.
نور موضوعات هم لرو. ملتیا مو کوم، ملتیا مې وکړي. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان ولسی جرګې نن په بیلابیلو ولایتونو کې د روانو نامنیو پاړه خبرې وکړې او د دغه جرګې رئیس یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. د یادونه ده چې تر دې په خوا د یاد جرګې لخوا په څو ځلې د غوښتنه مطرح شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین را سره په سټیډیو کې دی او جزئیات لري. لودین صاحب،
ډیره مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسی جرګې نن یو ځل بیا د هیواد په خصوصا د شمال ولایتونو په امنیتي وضعیت باندې بحث وکړ او وکیلانو اوسنۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. وکیلانو ویل چې د روسي نامنۍ په اړه حکومت به غور دی او حکومت باید هر څه ژر د روسي نامنۍ د کنټرول لپاره اقدام وکړي. خدا چې د ولسی جرګې د غړي کبرا مصطفی لاندې خبري وورو.
بدخشان تبدیل به هلمند دیگر شده، مشکل جنوب لاینحل باقی، شمال ناامن شد. شما میبینه اکثر مشکلات و ناامنی ها که تشدید شد به خاطر نبود امکانات و اکمالات از تجهیزات جنگی است. رئیس جمهور ما، تو رئیس سگانه کشور هستی، مشکل امنیت افغانستان حل کن.
د پراته نورو وکیلانو هم په خپل ولایتونو کې د ناامنیو څخه شکایتونه وکړل. دا شکایتونه په داسې حال کې چې په دې ورسوي کې د هیواد په شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شول، او دا مهال هم د هیواد په ګنشمیر ولایتونو کې حمله او جګړه روانه دي، او په برعکس کې افغان حکومت هم په بیلابیل ولایتونو کې د مهال عملیات پیل کړي ترڅو وسلوال مخالفین وزپی او د هغوی فعالیتونه شان کړي. د وکیلانو د دې ډول انتقادونو او د دې ډول اندېښنو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره یو کس ولسی جرګې ته معرفي کړي ترڅو د باور رایه واخلي او په دې برخه کې د حکومت خلا ډک شي. ښه ده چې د ولسی جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمی لاندې خبرې هم واورو.
امنیت افغانستان بسیار مهم هست. بازم از این تریبون ما رئیس جمهور افغانستان را مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرائیه را. هرچی عاجل وزیر دفاع کشور را که مستقیم مسئولیت جنگ با او ارتباط داره بدون وقت کشی و احترام به مصوبات مجلس و قانون نافذه کشور برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
باید وایم چې افغان حکومت څمو دوران د افضل لودین دفاع وزارت ته کاندید وزیر اعلان که خل څور از ورسته بیا افضل لودین استعفا وکړه، او د استعفا عمل هم دا و چې اجرایی ریاست هغه مهال د افضل لودین په ټاکل کېدو انتقاد درلود، ویل چې د دې په ټاکل کېدو کې ورسره جمهوری ریاست مشوره نه ده کړې، البته د شوی توافق له مخې بیا ورسره داسې وویل شول چې عبد الله خان کونړی دفاع وزارت د حکومت لخوا کاندید شوی دغه موضوع د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړه، خو بیا وروسته هغه موضوع هم همداسې ګونګه پات شو، او تر اوسه هم د دفاع د وزیر د کاندید وزیر دفاع وزارت د کاندید وزیر سرنوشت نامعلومه دی. موږ چې نن دا موضوع د افغانستان د جمهوری ریاست سره شریک کړل، د اجرایی رئیس یو ویان جاوید فیصل ویل چې په دې برخه کې کار روان دی او ډیر ژر به هڅه وشي چې د دفاع وزارت څوکۍ خلا هم ډکه شي. د ښاغلي فیصل خبرې به هم واورو.
د حکومت دواړه رهبران پر دې باندې کار کوي ترڅو چې تر ژره دغه پوسټ لپاره یو وړ او مناسب شخص پیدا شي. د امنیت ټینګښت افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه او ضرورت دی. حکومت د دې ضرورت په نظر کې نیول سره پر دې موضوع باندې کار کوي چې تر ژره د دابست لپاره نسړی تعین شي، او د امنیت په برخه کې مرغندېشنې چې له دغې ناحیې څخه ستغله.
باید وایم چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې پرته عام افغانان او د مدني ټولنو غړي هم له حکومت غوړي چې حساس شرایط ته په کتو باید ژر تر ژره د ملي دفاع وزارت لپاره یو کس وټاکي ترڅو روسي نه امنۍ هم له منځه ولاړ شي، او حکومت باید د جنگ د رهبرۍ لپاره یو کس پر رهبرۍ کې ولري. نو تر اوسه معلومه نه ده چې جمهوری ریاست او اجرایی رئیس به څه وخت په دې باندې سره سلا مشوره وکړي، او څه وخت په رسمي توګه د دفاع وزارت کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي.
مننه ښاغلی لودین په دې اړه ساسي د ژوندۍ تفصیلي راپور.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
دوستان تصویر در چه په ولسی جرګه کې وکیلانو د شمالي ولایتونو د روسیو نامنې په اړه نن اعتراضي خبرې درلودلې، او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس له حکومت ته وغوښتل چې د ملي دفاع وزیر ډیر زر دوی ته د باور درې د اخیستل لپاره ور وپیژني. په دې روسیو کې د افغانستان د نور شمالي ولایتونو په څیر د سرپل د نامنې په اړه هم ډیر ویل کیږي. زموږ همکار اجمل اندی د امنیتي وضعیت ته په کتو یو راپور چمتو کړی چې تاسو په مرته راړو.
رحیم الله چې د سوزمکله ولسوالۍ اوسیدونکي د پاغه کسانو کې شامل دي چې په سرپل کې د طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف جګړه پیل کړي. نو مولوی د ازادۍ رډیو ته وویل
ما د منطقې طالب د خط اول پوسټ لري.
رحیم الله وایي موږ په داسې سیمه کې پوسټ لرو چې د طالبانو په وړاندې لومړی کرخه ده. اوس د دې لپاره راغلي چې وسلې او مهمات را سره کم دي. مخالف وسلوالو ظلم را سره وکړ، د خلکو سرونه یې پرې کړل، خلکو ته یې آزار ورکړ. زما د کاکا زوی په خپل دکان کې بې ګناه وشو، موږ هم د طالب پر ضد
وسله وکړه.
د کوهستانات ولسوالي اوسیدونکي عبدالله ازادۍ رډیو ته وویل د کورنۍ ټول پنځه نارینه یې د طالبانو پر ضد ملیشې سره یوځای شوي. نو موري وای د وسلو په برخه کې د حکومت دشمنو سربیره ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. ځای چارواکو ویلي چې سیمایزو خلکو د افغان سرتیرو سره دغلته د یوې اونۍ په عملیاتو کې اوږه په اوږه برخه اخیستې. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې له طالبانو څخه څلوېښت کلي بیرته نیول شوي. د سرپل په تقریبا نیمو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالفان فعال دي. په دوی کې یو شمېر طالبان دي، ځینې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال دي او یو شمېر داسې ډلې هم پکې شته چې ځانونه داعش ته وفادار بولي. په سرپل کې یو پوځي چارواکي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل
جبهات مخالفین بسیار وسیع شوه، تعداد نیروهای
د وای د مخالف وسلوالو جبهې ډېرې پراخې شوې. زموږ د ځواکونو شمېر کم دی، نشي کولای ټولو ځایونو ته ځانونه ورسوي. یوازینې د هواري لارې ولسی پاسونونه دي څو امنیت بیرته ټینګ شي. ټول خلک چمتووالی لري، خو په دې اړه چې د پاسونونو هم ملاتړ وشي د حکومت حرکت لګورو. سرپل یو داسې ولایت دی چې په بیلابیلو قومونو پورې اړوند خلک پکې میشتي. په تیرو څو کلونو کې دا ولایت په پرله پسې توګه د ناکراریو شاهد و. د حکومت مخالف وسلوال عموما دغلته د شپې د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي او ویل کېږي چې د نشه یي موادو قاچاقلونکي ډلې هم پکې فعال دي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د بهرنیو وسلوالو یوه ډله هم دغلته فعاله ده او په دې وروستیو کې د شمال لویدیځو سیمو خواته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د پر باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیر بیا کندوز کې لاوروسي او جګړو سره په یو وخت د پښتنه مطرح شوی چې د دولت وسلوال مخالفین دی ولایت ته دوغدي او پراخ جګړې لپاره وسلې او مهمات سرنګ برابروي. اسمت ساروان په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړي چې اوري.
نشته دو اونۍ کیږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز شهر لبنانی ولایتي مرکز دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز د ختی وروسته لدی پیل شو چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسکونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بیلابیلې وسلوالې ډلې جنگی شي، جنو د طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او جنو نورو بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظر د پاکستان له پولی لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او وجدي جګړې لپاره وسلې او مهمات څنګه ترلاسه کوي. په اچای ملسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان لاري د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگي کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سخت دریزي په اسانه وسله ترلاسه کولای شي. د خپل خبرو په دوام کې نور او عوامل ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسول وسلوال کسان چې دوی اکثرا دغه دوی ول څوک اعتماد نشي کولای چې دوی دا وسلې ولري او ځان ته خیر وساتي. ولې دا خبر چې موږ تر غزل یې چې زه خبرې ما په جنگونو کوم چې دوی زی او دوی ته اجازه ورکړل شوې ده که تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړئ هغه د ستاسو وي. دا په دې معنا چې ستاسو وي دې نه څوک پوښتنه نه کوي، دوی کولی شي چې بله ورځ دا بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي. او په اخره کې دوی دا په دې جنگو کې یو اندازه وسلې حتی مهمات او بعض لنجرې دا شان د دولت جنگلیالوی نه وخت دی اردو نه مثلا د اربکې نه وخت ده.
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بل وسیله هغه غرنۍ لاري وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وایي چې که د بدخشان امنیتي وضعیت تر دې هم خراب شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي، ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. میرمن کوفی په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي درې موردونه یاد کړل. له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت، او د یو شمیر پوستو له نیولو وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستن که سلاح را در مناطق شمال بیشتر ساخت.
په ځینو مواردو کې ویل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. شاغلی وزیری وای چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامنی تازه نه ده پیل شوې، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کوو او وسلې ورسولې دي.
مهمه خبره ده چې مخالفین د دولتونو په توګه چې فعالیت کوي د سرحدات ټول څه نه دي، یوازې د سرحدات دي د نړۍ هیوادونو سره، او ټول سرحدات موږ تر اوسه په کتابي مطمئن تدل شوی ندی چی دوی اونی چی که هده چی وقتی هم مهمات دیوار تا دخلی کی او بیا پا شمال تی پا فریاب تی سری پول تی پندیس تی پا خشان تی کار تی جدیی بیری درسی نده چی داوز جدیی تی شیر این مخاربینو خوان هم دی اکمالات کول زیتی یو پر یا قده ایما چی اوی کولی چی جدی اکمالات دی بدخشان لاری کی نیا مطان دی نور لاری کی مگر دغا مثلا چی دی با میتیز ورکونو نا دوی اکمالات کی
د رواني اونۍ د یکشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د برخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې ولس پولیس ووژل شول او شل نور ژوبل شول. تر دې یوه میاشت پخوا په ورته حمله کې چې د برخشان په جرم ولسوالۍ کې شوې وه، په لسګونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لورې له نیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندوز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیول چې د ښار لمنو ته ورسېدل. د دغو نښتو په نتیجه کې د کندوز د والي په وینا لس زره کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي. دا کسان لا هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
له یو خوا په شمالي ولایتونو کې نامنه او بل خوا طبي پیښه په بغلان ولایت کې د سیلاونو خبره هغه څه دي چې تاسو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبرونو کې پاړه واوریدل. د موضوع د تفصیل او نور جزئیات لپاره له سیمې څخه زموږ همکار بشیر احمد غزالی را سره د ټلیفون په کرخه ده. غزالی صاحب مهرباني وکړئ.
گوهر خان بابری ولسوال بغلان مرکزی در محل حادثه که عمق حادثه بود فابریکه قند بغلان ابرادی آزادی گفت که تعداد فامیل هایی که یا منازل مسکونی که تخریب شده نزدیک به 700 منزل میرسه و یک نفر کشته و 11 نفر هم زخمی شده و تمامی خانه هایی که تخریب کلی شده یا قسمی باشنده های از یا آواره و بی خانمان شدن فعلا به باغ‌های دور از محل یا دور از خانه هایشان زندگی میکنن که نیاز به غذا و سرپناه دارن. در اونجا تیمی از امداد که از سرنیاش و کمیته ملی مبارزه با حوادث بود اونجا رفته بودن، اما اجالتا برایشان فقط یک مدرسه دینی مقدار غذا کمک کرده بود و اینا دیگه نیازمند شدید به کمک های اولیه بودن.
بله غزالی صاحب، دغه مرسته چا لخوا ورته شوې ده؟ د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا او کنه د ولایت د مقام لخوا؟
ریاست مبارزه با حوادث رفته بود برای بررسی و سرمیاشت هم رفته بود برای بررسی که اینا با خود مواد امدادی نبرده بودن. تنها یک مدرسه دینی که در اونجا بود او به هر خانواده 30 نان توزیع کرده بود و امروز چاشت هم برشان آمادگی داشت که غذا توزیع کنه. اینا میگفتن که ما گشنه هستیم، تشنه هستیم، خانه ما کلن زیر آب رفته، هیچ چیزی برای خوردن و برای پوشیدن نداریم، باید کمک های عاجل برای ما برسه. اونجا ما با ولسوال بغلان مرکزی صحبت کردم، گفت ما تقاضای کمک عاجل از مرکز کردیم، از ولایت کردیم و مسئولین کمیته ملی مبارزه با حوادث که اونجا حضور داشتن اونا هم گفتن که ما اجالتا تدابیر کمک های اولیه را برای ازیا میگیریم که بتونیم حداقل در حال حاضر ما شکن یا زیار سیر بکنیم برای ازیا سرپناه بدیم که امشب چه باید بکنن.
مننه د روغتیاي خدمتونو لپاره هم آیا ارتیاشته د دارو درمل لپاره څنګه؟
اینا می گفتن که خب ما آب آشامیدنی ما هم قطع شده و آبی که ما باید بنوشیم از او آبهای آلوده و گندیده است و ممکن است به امراض گوناگون مصاب شویم. اما اونجا کدام هیئت یا کدام کسی از مرکز صحی به اونجا یا از بغلان مرکزی یا از پلخمری نبوده اونجا که به حرفای از او گوش بکنه یا به حالات از او رسیدگی بکنه.
مننه خغل غزلی، مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او دا هم د کابل چاپ ورځپاڼو نننیو غنته کتنه چې اسدالله لودی نړولې دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له امریکا سره د امنیتي سند د ځینو مادو نقص او کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا افغانستان ته په کوم نظر ګوري. په سرمقاله کې راغلی چې امریکا د افغانستان پر ځای پاکستان ته هغه وسلې او هلیکپټرې ورکړي چې په افغانستان کې یې کار ولیدي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي باید له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړي چې ولې یې وسلې او نور تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي. انصار ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکا له افغانستان سره د لاسلیک شوي امنیتي سند 25مه ماده نقص کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیره اونۍ امریکا پاکستان ته درې اویا جیټ الوتکې او هلیکپټرې او دغه راز 304 اویا زرهي موټر ورکړې دي. د مطلب لیکوال د ځینو افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا دا کار د امنیتي سند د 25مه ماده نقص دی. لیکوال ویلي دا مهال افغان ځواکونه تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري او امریکا باید د پاکستان پر ځای افغان ځواکونو ته دغه تجهیزات ورکړي وای. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتو مشر تیر اونۍ له ولسمشر غنی سره لیدلی، خو د دې خبرو جزئیات پټ ساتل شوی دي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی مشر امر الله صالح په حواله لیکل شوی چې د پاکستان د استخباراتو د مشر دا سفر د پاکستان د غولونکو سیاست دوام دی. په مطلب کې د افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی خودل شوی راغلی چې په دې لیدنه کې رضوان اختر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به یې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. او په پای کې حق اونیزه بیا هم د موضوع ته په اشاره لیکلی چې د سولې ناصرګند برخلیک او کابل ته د پاکستانی پلاو بې ګټې سفرونه. په دې مطلب کې راغلی چې کابل ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر او صدر اعظم سفر او دغه راست په پټه د هغه هیواد د استخباراتو د مشر راتګ د دې سرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد یو پټه لوبه پیل کړي او اړخونه به یې وروسته څرګند شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لپاره یې داسې بشپړ پلان جوړ کړی تر څو د لویو وچې سیالۍ پیل په بریا وکړي. یوسف خان ځدران را سره په سټیډیو کې دی او راپور لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ او شل ورځو سیالیو کې د بشپړ حضور څخه وروسته د ټیسټ سیالیو امتیاز اخیستلو ته بیا نیولې ده. د کرکټ بورډ چارواکي وایي ملي لوبډله د جون په میاشت کې د انټر کانټیننټل یا لویو وچو کپ سیالۍ پیلوي او هیله لري چې د سیالۍ پیل له بریا سره وي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش د شنبې په ورځ لازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د کرکټ د پرمختګ لپاره په کار ده چې ملي لوبډله د ټیسټ امتیاز واخلي او د دغه کار لپاره د لوبو ګټل خورا مهم دي.
دغه انټر کانټیننټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي د زمونږ د کرکټ په پرمختګ کې. چې په 2018 کال کې د فائنل کې د فائنل کومې لوبډلې وګټلو هغه ته به ټیسټ سټېټس ورکوي. دا ډېر موږ لپاره ډېرې مهمې لوبې دي، بلکې زیاتې زمونږ دي لکه څنګه چې په خوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کولو د کرکټ په افغانستان کې. همدغه شانتي دغه انټر کانټیننټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
نوموړی وایي دا کپ سیالیو په لړ کې به افغان لوبډله لومړۍ لوبه د جون د میاشتې په دویمه نیټه له اسکاټلینډ سره په هغه هیواد کې وکړي. کرکټ بورډ وایي دا څلور ورځنۍ سیالۍ ده او د تیارۍ په خاطر یې لوبډلې ته د هیواد دننه او بهر تمرینات برابر کړي دي. د بورډ د چارواکو په خبره افغان ملي ټیم د څو ورځو راهیسې دې لوبو ته د چمتووالي په خاطر په ننګرهار کې تمرینات او سیالۍ پیل کړي او د 15 نورو ورځو تمریناتو لپاره لوبډله انګلستان ته لیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي په ننګرهار کې د تمریناتي کیمپ څخه ازادي راډیو ته وویل د اسکاټلینډ سفر د ټول لوبغاړو لپاره ټول لوبغاړو ښه تمرینات کړي او ورته تیار دي.
راتلون کې ټول به ان شاء الله امید لري الله نشي ان شاء الله ډېر خټور وي علاقان ډېر ان شاء الله ډېر کانفیډنس کې دي ډېر خوشاله هم دي ان شاء الله ځکه چې دغه مخکې دا رقم چې کله مونږ کیمپونه لګېدل د فوډې نه مخکې دا رقم چې لبنه کېدل تمریناتي دا لوم بنای ځل چې کله په افغانستان کې خپل یو کله سفر باندې لرو خپل وطن کې لګي خپل پرټیس میچونه کوو ان شاء الله کانو ته خامه دي.
افغانستان په 2010 میلادي کال کې د لوی وچو د سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی وو خو په 2014 کال کې بیا د دې سیالیو اتل آیرلند شو.
صد د افغانستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو سر ټکی راوړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لنه پیلې دوه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وايي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر یې نوي تب ان جګړې خپل اوج ته رسیږي. د هغو اوو کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوځي اډې ته یوړل سول چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپټر د لوېدو له کبله وژل شوي وو. سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو رسول لپاره د 15 ورځو اوربند اعلان کړی دی. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازی جرمني د بریا د اویایمې کلیزې په مناسبت پوځي رسمي گذشت وسو. د استرالیا پولیسو پرون په ملبورن ښار کې یو ولس کلن هلک نیولې دی. پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه ښار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی و. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه او نجيبه زمان.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې روان مالی کال په لومړیو 15 میاشتو کې د هیواد 14% پراختیایي بودیجه مصرف شوی چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي. دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی نن ازادي رادیو ته ویل چې شاید د مالی کال تر پای 80% پراختیایي بودیجه مصرف شي. حال دا چې تیر مالی کال ټول 40% انکشافي بودیجه مصرف شوی و. د مالی وزارت وایي تر دې دمه د افغانستان کورنی چارو مخابراتو اقتصاد او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو خپل بودیجه په منظم ډول مصرف کړي خو د اوبو او انرژي قانون او پټرولیم او د عامې روغتیا وزارتونو بودیجه سمه نه ده مصرف کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې پر دولتي ادارو عمده انتقاد ده چې خپل پراختیایي بودیجه په سمه توګه نه لګوي. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي د خصوصي سکتور د وضعیت په اړه اندیښنه لري. په دې اړه د شنبه په ورځ په بامیانو کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست او خصوصي سکتور ترمنځ یو غونډه هم جوړه شوې وه او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه پکې خبري وسوې. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست امیر علي رضا حسن ازادي رادیو ته ویل چې د بامیان ولایت سیمه ایز اداري او مرکزی حکومت په دغه ولایت کې خصوصي سکتور ته پاملرنه نه کوي او حتی د نو سوداګریزو شرکتونو کارونه هم مخ په ټاپه درېدلې دي. دوی وایي چې حکومت خصوصي سکتور ته اسانتیاوي برابر نکړي په دې ولایت کې به فعالیتونه نور هم کمزوري شي. او د افغانستان ولسی جرګې نن د مالی چارو د قانون طرحه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. د ولسی جرګې مالی او بودیجوي کمیشن وایي چې دغه قانون 15 ماده لري. د دغه قانون په عملي کولو سره به د مالیه ورکولو چارې منظمې او د مالیه ورکونکو حقوق به خوندي سي. له دې وړاندې داسې انتقادونه و چې حکومت مالیه ورکونکو ته لازمي اسانتیاوې نه دي برابر کړي او په دې برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند نه اتیا افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
د خزو د حقونو مدافعین اندیښنه لري چې په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی. په هیواد کې د خزو د حقونو د دفاع لپاره قوانین شته، خو د هغو قوانینو تطبیق لا تر اوسه یو ستونزمن کار ګڼل کیږي. ویل کیږي خزی ډیری وخت خپل ستونزو د هواري لپاره محکمو ته ځکه نه ځي چې یا ورباندې د عدالت باور نه لري او یا هم نه پوهیږي چې محکمه څه ډول د دوی مرسته کولی شي. نو ځکه یو شمېر خزی د جرګو له لارې خپل ستونزې حلوي، خو جرګې بیرته هلته سوي چیرته چې ورسره تاوتریخوالی شوی وي. خاطره له هغو افغانو ښځو څخه ده چې د خپل کورني زور زیاتي شکایت یې محکمې ته کړی، خو تر اوسه یې قضیه بې نتیجې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه په یو راپور کې.
خاطره هغه دروشت کلنه افغانه ده چې د خپل پلار لخوا د جنسي تیری په پایله کې د هغه د دوو کوچنیانو مور سوه. خاطره وای ل ډیره کوچنیواله ور باندې پلار جنسي تیری کاوه او ټول خپلوان یې خبر وو، خو هغه په دروغ ویلو تورن کړه او د مرستي پر ځای ورته ویل چې خپل پټه وساتي. د دې په وینا پلار یې د دې لمور سره هم ناوړه چلند کاوه او مور یې څو ځلې داسې ډبولې چې به هوښه بسوه او دې ته د مرګ غواښونه کول. له هغه ورسته چې خاطره د وینجلی مور سوه، پلار یې ور باندې لبل چا سره د اړیکو تور پورې کړ. قضیه ته
ټول پیری نه چې دا کار مانو ده کړای او خامه را ثابت شو. آی امن غای چې امن نه ماینه د تا وخت څه څه دی را و چې دا نن دا ما شوم نن دا سړی دی نه دا او ما وکیل سره کافی نشته کوم څه دا لا تاسو سره څه په اړه څه قضاوه نه وکړای.
که څه هم د خاطرې پلار له یو کال راهیسې بندي دی، دا بیره لري چې د رشوت په بدل کې به هغه ډیر ژر راخوشي سي.
چې ما ته به وایي چې کدا ما ته لا شي دا ما ته ما څه کوي چې څه هیڅ حق او ټول کیږي نه
د امریکا د سولې انسټیټیوټ د ورستی راپور لمخې باور کیږي چې شاوخوا 80% افغان شذې لږ تر لږه یو ځل له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ویل کیږي هغه شذې چې له غیر رسمي دودیزو شوراو یا جرګو څخه مرسته غواړي بیرته خپل هغه کورونو ته لیږل کیږي چې پکې قربان دي تشدد کیږي. خو د دې کار ځینې بیلګې په رسمي سیستم کې هم شته. خاطره وای ل دې مخکې چې پلار یې بندسي درې ځلې دولت ته د خپل پلار د تشدد پر ضد شکایت کړی وو، خو هیڅ چا ور باندې غوږ نه ونیولې. اخر دا اړسو چې ل یو تلویزیون سره مرکه وکړي او خبره یې راپورته سي، خو پیغور او ملامتي د دې پر غاړه واچول سو.
کاجی به سره باندې غل ما غل کو ماته یې چې دا مو شمن د چیشته ته تللی دا به تا وخت خپل ځان باندې مونږ راو او دا مو شمن د دې ورګلې چیشته تر څو دې ژوند دی ما چې ګرم ځایرا نه پاتم ځکه چې زه خو دې سوالم نه لرم.
د افغان شذو د حقونو فعال سميره حميدي وايي د شذو پر وړاندې تشدد ځکه زیات شوی چې ډیری شذې له خپل حقونو او د هغو قوانینو چې د دوی د حقونو دفاع کوي په اړه نه دي خبري. د دې په وینا په هیواد کې د شذو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې قانون سته او اوس د دې قانون د تطبیق وخت را رسیدلې دي. میرمن حميدي وايي موږ تل تثبیت کړی ده او کوی چې لدې ورسته موږ یو قانون لرو چې یو قوي قانون دی. اوس باید د دې قانون د پلي کولو په سرکار پیل سي ترڅو موږ وکولای سو د دې قانون تطبیق په جدي او شتوګه په ټول افغانستان کې تر سره کړو. د دې په وینا که څه هم په قضایي سیستم کې اداري فساد سته، خو جرګې د قضایي سیستم بدیل نسی کېدای ځکه چې په جرګو کې لا غیر عادلانه پریکړې کیږي او زیات وختونه د جرګې غړي د یو بل په ګټه تر انصاف تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل ورستی راپور کې ویلي چې افغان شذې د هیواد پر قضایي سیستم بې باور دي او وایي چې په سیستم کې اداري فساد دی. په دغه راپور کې راغلي چې د شذو پر وړاندې د تشدد یوازې 15% قضیو پریکړه په رسمي توګه شوی او 15% قضیه د غیر قانوني پروسې له طریقې تر سره شوی. په دغه غیر قضایي پروسو کې شوراوي او یا مذهبي چارواکي شامل دي. خاطره وایي پر قضایي سیستم بې باور ده. د دې په وینا پلار یې غوښتنه کړې ده چې دا هم بندي کړای شي. دا بیره لري چې محکمه به د دې د بندي کولو حکم ورکړي او د پیسو په بدل کې به پلار راخوشي شي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
هغه کمیسیون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې لتیرو لسو کلونو راهیسې فعال وو، ننګرهار ته د ولسمشر غنی له تک سره منحل شو. خلک او دوکانداران له دې پرې کې خوشاله دي، خو غوښتنه یې ده چې مرکزی حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو یو شان عملي شي. په دې اړه له ننګرهار نه زموږ همکار شاه محمود شینواره راپور لري.
د ننګرهار د اصنافو اتحادیه چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغاني د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسون له لسکلن بهر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادیه مرستیال حاجی عز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه کمیسون د دې پر ځای چې افغاني رایج کړي، بلکې له دوکاندارانو څخه به د جریمه پونم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی، د خپل سفر سره سمي یاد کمیسون لغوه کړ. د ده په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي، خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسي هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجای بس راځي دغه مخنیوي نه کړي، اما دکاندار جرمانه کړي. دا جمهور رئیس صاحب نظر مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلي او خپل اثر په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وای د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولي، ولی خپل دکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولي.
چې موږ څومره ارزیابي کړی اقتصادي نقطې نظر نه، چې زه ګورم دکانداران ډېر زیات متضرر دي په پردیو اثر باندې، چې اجناس خرڅوي، ځکه هغوی به بیا بل اثر ته اړ وي، لکه کلدار خرڅوي بیا ډالر اخلي، په دغه تبادلو کوم ډېر متضرر کیږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دا په ځای ولاړ نه یکس همیشه دا پیسې د ډالر په مقابل کولیږي او جګیږي، نو ټول دکانداران په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دکاندارانو د یاد کمیسون د فساد په اړه غږ پورته کړی وو چې دا کمیسون د افغانیو پر اجولو کې اغیزمن نه دی، ولی هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسون مناسب لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دکانداران، بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپیژندل شي او قانون د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لا کې دوی لا کې چر د دوی د عام باندې کنه مثال دلته افغاني رواج کینو دای د لاړ شغل شرکتونو ته هغه ته دی وای چې د عمل تاسو مثال په ډالرو یا په کلدارو مخر کوي، دا تاسو په افغاني کې، نو موږ به په افغاني کې، نو دوی دا خو په شنه ګرګدا ټول مشکل چې دکاندار تر غون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار ایمان، نو په جو حکومت په دې کې قوي اقدام ولري، او دا یوازې په دکاندار نه بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خرید او پروشي کیږي سبا، او دا په دې ترتیب باندې زموږ رضا ده چې دوی په هغه باندې دا فشار راوړي، یوازې دکاندار نه ملامت کنه.
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په څیر په لویه کچه کلداري په غیر قانوني توګه افغانستان ته راځي، خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دی نیول شوی، او نه هم له چانه دا پوښتنه شوی چې دا پیسې د کوم موخو لپاره د هیواد ته راځي. دوی وایي کچېری د ډیورن پر کرخه د پیسو په غیر قانوني شکل رالیک بند شي، او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم وپیژندل شي، د دې سنځه مخه به هم سره ونیول شي.
گفتو شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
خو تاسو د محل د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ یاست. د افغانستان د امریکایي وزارت وایي چې په کابل ښار کې نه خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي او د 23 نورو فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکایي وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې یاد روغتیایي مرکزونه په تیرو دریو اونیو کې د دغه وزارت لخوا د یو ګډ هیئت تر څیړلو وروسته بند شوې دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د روغتیایي وزارت پر دغه کار خوښي څرګندوي او وایي دغه پلان باید په ټول ولایتونو کې یو شان پلی شي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په داسې حال کې چې د خصوصي روغتیایي مرکزونو د ټیټ کیفیت او خدماتو په اړه انتقادونه موجود وو، د عامې روغتیا وزارت په یو بیساري اقدام کې نه خصوصي روغتیایي مرکزونه بند او د 23 نورو فعالیتونه یې محدود کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا ګام د عامې روغتیا وزارت لخوا د یو ګډ هیئت د څیړنو تر پای ته رسیدو وروسته پورته شوی دی. د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانې او د عاجل اتاق نشتوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او نظافت نه مراتول هغه څه دي چې لامل یې د یادو نهو روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند سوی دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې علي سینا، سپینغر، مداوا، شمس الرحمن ترکی، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د امی روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دیاړه داسې ویل:
از جمله 54 شفاخانه کې نظارت شوه،
د وای د هغه څلور 50 په روغتي مرکزونو له جمله څخه چې نظارت شوی دي، نه به به داسې دي چې باید وټړل سي. او نن موږ رسمي اعلان کوو چې دا نه به روغتونونه د فعالیت اجازه نه لري، ځکه چې خلکو ته د روغتي خدمات په برخه کې لازم خدمات نه دی وړاندې کړي. ډاکټر فیروز یا تکړه ترسو چې دا روغتي مرکزونه ټاکل شوی معیارونه پر نه کړي، د فعالیت اجازه به ور نه کړل سي. هغه ویل چې دغه لړۍ به پراتلونکو نور ولایتونو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت په دې وروستیو کې د څلوېښتو بهرنیو کمپنیو او 190 کورنیو شرکتونو چې افغانستان ته به بې کیفیته درمل واردول فعالیتونه هم بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه څلوېښت بهرني شرکتونه د دې سره صف نه درلود او پاتې 190 کورنیو شرکتونو چې هیواد ته بې کیفیته درمل واردول هم بند شوي دي. پر همدې مهال د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د روغتیا وزارت پر دغه کار خوشحالي او وای چې دا پلان باید د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو شانته عملي شي.
د قانون نه خلاف کاری او د عوامو په ګټه نه وي، او دا کار تاسو بند کړی موږ ته منلو وړ ده چې هغه شخصي جوړی شوی او شخصي د چا په ګټه وي یو کس په ګټه وي، هغه موږ ته نه دی قبول، هغه چې بند شي خي
ته ډېر شیخ دم نه خوري دی په عملي کې سره او د بکیفیت دواخانی او مثلا به تجربه ډاکټر ایس په غوړي کاروبار کې به دا مخنیوي ونیسي وسی کنه د دې لپاره چې خلک لدې شي شفایاب شي خدای دې کړي سم مریضان شي.
دی وای چې دا اقدام باید یوازې د کابل شهر پر محدود نه، بلکې د هیوا ټولو ولایتونو ته وغځول سي. شاریان وای چې په دې کار سره به په هیواد کې د بې کیفیته درملو د کارولو د مخنیوي ترڅنګ په خصوصي روغتي مرکزونو کې د روغتي خدماتو معیار لوړ سي. دی وای چې د روغتي وزارت باید په دغه پروګرام کې د خصوصي روغتونونو ترڅنګ دولتي روغتي مرکزونو ته هم پاملرنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سترونه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو خبری موضوعات مو هم دومره ول. اوس هم د ځوانانو لپاره د تاند څنګ ونی زخبرونه چې نورګل شفق چمتو کړی ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. د خونځیو ځینې زده کوونکي لچا څه ګیله لري؟
مونته کتاب نه راکای
خپل امم چلو کتابونه کم دي
والا استادان وای بس نو وای مشکل له وزارت معرف دینو
په دالتر دغه کې خاص کړه پروشي کې د بیا موږ زو بشه دوغونه په بای باندې خلو.
دوی تبا کله کتابونه ورسیږي او په خار کې د دغه کتابونو د خرچون خبره څومره سمه ده؟ دوستانو په دې تاندې څنګه کې دغه پښتنو ته د جواب موندلو هڅه شوی او ورسره یو ځوان شاکر عزیزی در پیژنو چې خپل ژوند یې په خپل بدل کړی دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې تعلیم وړیا یا مفت دی. دولتي ښوونځي او پوهنتونونه د نورو ځینو هیوادونو په څیر کوم فیس میس نه اخلي، یعنی تر لومړنیو زده کړو رانیولې بیا تر لیسانس درجې پورې زده کړې وړیا دي. په پوهنتون کې نه، خو په ښوونځیو او لیسو کې زده کوونکو ته کتابونه هم د پوهنې وزارت لخوا ورکول کیږي. خو د دغه سپینګیری منوګل زړه ولې ډک دی؟
پوځ وګړه دویرانو خړه ډالر راځي پټې خپل بډنګونه جوړي، غریب د حاله خبر نه دي چې مجبور ستانه مانه والي نظمکه ګرو یا مال خاص کوته تعلیم پیوکو. سلو بچی میں نور دی دو کو قلم کتاب چی نہ سمتا ہے مکتب تلار چی معلوم صاحب تو ہے چھوڑ سا دان دی کتاب نہ والا نو تے سنگ دولت خود قلم کتاب چا خرچ مال تو خود مسئلہ لری تے کتاب ور کے تے تعلیم کے نو تے چی کتاب نہ شور کلو نو اغم خرچ یغلو چوا اخلی بدل تر دو اگے خرچ کنا پروشی کے تے بامنگ زبے چھ دو گون پبای بان اخلو دغت حال دور
ما غ دولتی کتابونه اخلی
ما غ دولتی کتابونه ما غ ساڑی کتابونه نو دې ته زهران می دغه د تاس اسلام دغه رحم ترحم چی تلاړ موږ چې تعلیم کو دوی نه پری تعلیم ته نشو رسیدګی نشو کولای
یا دومره مشکلات دي چې سړی تعلیم هم نشي
نشي کولای کنه و تاس نه پر کور د ته د بچو ته ډوډۍ پیدا کی کته چلو نو نه پر باندې تعلیم کی تعلیم به بیا ځوانا نه چې برتونه د غوته ویږي څوک پلس پروش ته څوک روړه کبار پروش ته څوک لام پروش او د کاس راي من کې ورک شو سید زغ سم گرایګر سم لار سر ناسم نو دما بچی ولې گرایګر کای ما سره کومه کو کده بچی ورز سبا د حکومت به جوړ شي سبا یې نه جوړ شي
خدای دیو کی چې دا ټول مشکلات حل شي ډیر مننه
دا مشکلات به حاجی دوی ته خدای اصلاح کی
امين
امين مګر کای سلام علیکم
قلا تل وړ برجنا م جوړوا ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا و چډو ډي اوخرا قلم را واخلا و دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا
موږ د کابل په څو لیسو ګرځېدو چې زده کوونکي څه وایي رښتیا هم دوی ته کتابونه نه دي رسیدلي او که څنګه
نوم مې مایل فقیر یار دی زمونږ مکتب شه دی عبدالهادي داوود دی مونږ ته کتاب نه راکوي چې راکوي نه دانې یا اته دانې راکوي بیا مونږ ته وایي چې تاسو کتاب نه لرئ استاد هم په مونږ باندې امر کوي چې تاسو لاړ شئ خپل واخلئ دا کتابونه چې مونږ ته نه رسیږي کېدای شي چې مونږ پکې ناکام ووځو
نو معرف ګل دی محمد هاشم اندول دی نه هم ټولګي زده کوونکی یم کتابونه ځینو شاګردانو ته څنګه درسره په خپل نام څلور کتابونه کم دي خار کې پیدا کی خود چاپی ډیر خراب وي
نو مهناست متعلم د تاجور سلطانه کې از مشکل اساسي کې د مکان
زما نوم هندا زه د کابل د تاجور سلطانه لیسې زده کوونکی يم د کابل د خوانځي خصوصا زموږ د خوانځي اساسي مشکل دا دی چې کتابونه نه لرو ډیرو کم زده کوونکو ته کتابونه رسیدلې دي ټول شپږ مضمونونه لرو چې اله د دوه مزمنو کتابونه یې راکړي شپږ ما په خپل اخیستي او نور پاتې دي
کتابونه مونږ ته باید بخریم
زما نوم جواد دی کتابونه ور اخیستم د خو بازم مشکلات سره اوسه پورې اغان شاګردان یو کتاب یو د کتاب کمبوتی سره مخ دی او والا استادان وای بس نو وای منتظر یم منګم کراش نو مشکل دی وزارت معرف دینو او استادان وای ځنی کتابونه وای دا مثال چې دلته نشته دی مجبور تاسو بازار کې واخلو
همزولو د کابل په پولی باغی عمومي کې د سړک غاړې ګڼ کتاب لورون کې مختلف کتابونه خرڅوي که څه هم دغه کتاب لورون کې دا نه منی چې ګواکې دوی دولتي کتابونه خرڅوي او په دې اړه خبرو کولو ډډه هم کوي خو د عبدالهادي داوی لیسې یو ځکهونکې مایل فقیریار وای چې دغه کتابونو پر شا لیکل شوی چې خرڅونی منه ده خو بیا یې هم ځینی خرڅوي او د همدې لسه یو بل زکهونکې بیا بل سوای
کوم څوک چې دوه دانې کتاب ورسېږي لکه چې دری ده دوه دانې اخیستې دي یو دری زی خرڅوي بل څوک زی هغه کتاب اخلي خار کې پیدا کیږي لکه باغ عمومي مکریانو قرطاسه فروشانو کې دا ځایونه کې پیدا کیږي دا کتابو شاته لیکل دي چې تاسو چې دا قانوني
لغوه باندې لیکل شوی چې خرڅونی بند
دي
بازار کې ولا دا اصلي کتابونه نه پیدا کیږي دا رنگ چې کم دی او دا ساده کتابونه دي نو سیاو سفید نو او هغه نور چاپ کړی دی او دا د اکسونو شان هم دا ځینې صحیح نه ښکارینو مشکله لګي اګان درسونه فرق کوي دي نور کتابونه
ته دغه کتابونو د خرڅون خبره مو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل سره شریک کړه د په قول
د معرف کتابونه چې د معرف پیسې ور باندې لګیدلې دي د غپلورل او پیرل د جرم ده هغه کتابونه چې په بازار کې دي هغه معرف نه دي چاپ کړي زموږ د ټول کتابونه په ویب سټ کې په هیواد کې دننه او بهر د کتابونو د سافټ د موجودوالي لپاره په ویب سټ کې پراته دي هر څوک هغه ډاونلوډ وای سي دي همدغه ډاونلوډ نه په استفاده خصوصي خبرندوی مرکزونه دا چاپوي او پلوري په بازار کې دغه کتابونه پلورل کیږي لدی نه ور هاخوا د معرف چاپ کتابونه ز خپل وخت نه وخت بازار ته زمو مانه دي لیدلې
ملګرو د خاغلی حقمل په وینا دوی د لومړنۍ زدکړو یا ابتدایي خونځي زدکونکو ته کتابونه رسولي خو د لیسو زدکونکو ته تر دې مهاله د کتابونو پر رسولو کې پاتې راغلي دي ما ویل نو کله به هغوی ته هم کتابونه ورسیږي د ښاغلی حقمل جواب و
د دې لپاره چې خونځي ماشاءالله بخیر ډیر دي د زکون کشمیره هم ډیره ده نو متاسفانه لا هم ټول مکتبونو ته 100% کتابونه نه دي توزیع شوی په ابتدای دوره کې زموږ مشکل حل ده اما په متوسطه او لیسه دوره کې موږ د کتابونو کمښت سره مخامخ یو د دې کمښت مخنیوي لپاره موږ درې پروژې نوې طرح کړې د دې درې پروژو په عملي کولو سره به ان شاء الله دی وډی تر نیمای پورې د غستون زهم حل سي او ټول مکتبونو ته مکمل سټ کتابونه ورسیږي
ولې د دې لپاره مخ کې پام نه کېد چې
موږ د دغه کتابونو د کمبود د پوره کولو لپاره دوه کاله مخکې پلان درلود متاسفانه زموږ بودیجه بیرونی بودیجه ده دا ستونزه ما شریکه کړې همیشه د وزارت له مقاماتو سره هم او د وزارت د مقاماتو له طریقه د ولسمشری معنی سره هم شریکه سوې په ټوله کې د افغانستان د حکومت د پراختیايي او خدماتي کارونو د خپل وخت نه کېدو یو ستر لامل دغه ده چې زموږ بودیجه اختیاري نه دي زموږ بودیجه خپل نه دي هغه به نتیجه ده چې هر شی په خپل وخت لاسته نه راځي
مننه چې تاندې څنګه یاو دوستانو په سر کې مو د سپینګيري مڼوګل په خبرو کې واوریدل چې ویلې زه په ماشومانو درس وایم خو کا کتابونه ورونه رسیږي نو دا به د ورځ به زما ماشومان هم له درس لري کړی خدای دې نکړي ځوان شاکر عزیزی نه بیا نګدي اولس کال په خو په افغانستان کې د کورنۍ او جګړو لکهبل درس پاتې شو او لخپل کورنۍ سره هلمند ته په کډکولو مجبور شو دی وایي کتابونه میتابونه هرڅه وسوځیدل او هلمند کې هم کله په بو جنگ او کله پر پوله پټي د هماغه وخت کیسه کوي
د کابل سولاړو هلمند ته په هلمند کې تقریبا 99 کلونه و د ایسوی په حساب باندې زه په اسلاغه کوچنی شاکر عزیزی بسګر سولم غنمو جواری و نور شان و دا به مکرل وری بل بمو بیا مو دغه د بسګری او پر وبو باندې جنگ او پر درخته باندې جنگ او پر میوه باندې جنگ او پر دیا شانو جنگونه ډیر کړهونه مولې دلی بیا مو بیرته رالو کندهار ته نظام واوشتي کرا کرم بیرته خپل مکتب شروع کړي
کله چې بده ورځی لاړی او د خونځي او ټاله وکړنګ دي همزولو نو شاکر عزیزی هم څک شو دی وای په خوب کې به خونځي ته روان وم ورځ راغله هماغه خوب په امید بدل شو او رښتیا شو چې یو ورځ د حقوق پوهنځي ته ورسیدم او د ژورنالیزم په ډګر کې مې هم عملی کار وکړ
کله کله خلک وای چې یو څوک امید لري یا هغه نه یی چې ډیر فکر پکښ کې هغه په خوب بدلیږي ما به د طالبان په وخت کې دا خوب لیدي چې زه دی یو ډیر شه مکتب فارغم او په حقیقت کې دا د دې بایستو چې زه په 2003 کې د کندهار افغان ترک لیسې ته شامل شوم هلته به مشتدا الهام را کول کېدی کچیر تاسې ش درس وایس موږ مو ترکیه ته بیايو ان یالته به په خارج کې تحصیل وکړي مډالونه به واخلي ما ډیر هڅه کول بیا د ترکی ژبه په برخه کې ولاړم ترکیه ته په 2003 کال کې په نړیواله ساته مسلره مډال راوړی افغانستان ته د یو سل سوال وسوم لکتو څخه په زمن کې ما د مطبوعات سره ډیر علاقه و ما هم غوښتل چې زه دې ملته اکسم یعنی ما ته دې مې څنګه خلک غواړ ونی سي چې څه وایم خلک دی واوري خوښ دي کې ادا مطبوعات ته لمه خکړل د حقوق سره مې علاقه من دی و نو بیا مې حقوق ولوستل
روانم حوصله مې دل وی دل پاسه دل اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دل
دوستانو خاغلی عزیزی د دې ترڅنګ چې آنلاین پښتو ډیکشنری جوړ کړي په غنو هوادونو کې د افغان ځوان په استازیتوب په لسګونو کانفرنسونو کې ګډون کړي او وایي چې زما په لیدو به د افغانستان په اړه د بهرنۍ ځوانانو مفکوره بدلیده
په لاتین امریکا کې د آی ټی یو سازمان دی د نړیوال د مخابراتو د سازماندی داسې و د غیر نومیدیا پښتو چون زه د پښتو ډیکشنری په برخه کې کار کوم په دې مورید وربلل سوم سویډن ته چې پلا بلل سویم او بیا مې بولی هلته د ځوانو رهبرانو روزنیز پروګرام وو سویس او هندستان ته د ورلد اکونومیک فورم د خاص اقتصادي پروګرام وو سنگاپور کې د ځوانو سیاسي رهبرانو ترینوان لاندې ټریننګ وو چې دا اولی په سنگاپور کې او دوامي په ماليزیا کې درېم په انډونیزیا کې سلرېم په برلین کې دی د آلمان زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم د غټ تجارت زوی هم نه یم چې ما دي خلک دعوت کې چې پلانکی خان دی راسي د پروګرام اعلانې د ته ما په کراتو غ اپلیکیشن یا درخواستونه لیږلې یعنی داسې وختونه راغلی چې ما په یو میاشت کې شپږ وو نړیوالو کانفرنسو ته اپلای کړی دی درخواست مو لیږلې هیڅ یو جواب نه درا کړل مګم زه نه امید سوی نه یم بل اخره د ډیرو هڅو څخه مې نتیجه دغه سو کانفرنس او چې تاسو ته ویل دا داسې ځوانانو سره ملیدلی چې غو دروسی افغان لیدلی نه وو او ریدلی په مطبوعاتو کې چې بم چاودلی دی افغان دی ترور سوی دی افغان دی تاریخ دی افغان دی پاولو دوه ورځې یا پاولو څو ساعتو کې بل لږ فاصله نیول مګم روسي چې په ګروپي تونه را لایا بم بحث وکي موږ به تر دې په ځینو شانو ډیر پېدلو او موږ به تر دې ډیر مینه ناکو دا اونس به ډیر سو علاقه به ډیر سو
په زخم لپو کې او په راوړو لغرا لالو نا ما کړل په عشق لا سونا جوړو د خپل کور
عزیزی له نور ځوانانو هم غواړي چې باید حڅاند واوسي او امید له لاس ور نه کړي. دی وایي کڅوک با همت واوسي نو هیڅ ناممکن نه دی.
ځوانانو ته می دا پیغام دی، خپل ورونو خوند ته چې دا زما ژغ اوري، نو امید کیږي نه. کله کله دا فکر کوي که درس وایم کار نه کیږي، کار وایم درس نه کیږي، زوام دواړه کیږي. اما یو شی دی چې دغه امید نه وای کسړی ډوډی ورونه رسېږي څلور ورته ژوند کوي سي. که امید ونه لري بیا څلور ثانیه ژوند نسی کولای. نو که امید ولري زه فکر کوم چې هر څه کوي سي. نو ځوانان چې امید د لاس ورنه کې نشونه شي نست.
همزولو تجربو ثابته کړي چې لوی انسانان یو وخت د ژوند سختو شرایطو کړولي دي، او دا هم ویل کیږي چې عظیم انسانان له ډېرو ناکامۍ وروسته لوی بری ته رسیږي. ښایي همدا علت وي چې هوښیاران وایي که راحت غواړي زحمت در لره بویا، بې زحمت راحت نشته په دنیا. همدې سره دا تاندې څانګې پای ته رسیږي. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ دوستانو، او خپل نظرونه راته پرېږدئ. بریالي اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وه منګوله وخت د شری
پوهنه
زمونږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.